سیاسي اړخ د میرمنو او نجونو لخوا د درنو کارونو تر سره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې مې لیدلي چې حتی بچهدانۍ د باندې راوتلې وي یا مثانه یې سقوط کړي، مقعد یې ښکته راغلی وي. نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی ام وکری قدر من اردون کو خیلی تاسو هم لیدلی بی چی کلا مناسبتی و رازی لکه اختر را نجدی بی اکثر میرمنی حسه که بی چی پا کور که بدلون را ولی خونی رنگ بی فرشون مینزی پخلنزی منظم بی لده سرا سرا نور حقا چاری هم تر سرا که بی چی داکتران دی خزول پارا درانه کارو نورتوائی. د کابل اوسیدونکو راهیله وای چې د هر وخت په تیره بیا چې د کور کار ور باندې ډیر شي په خپل وړی لور هم کار کوي.
زه یو لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو قرارول، یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ده کوي.
شپه کلنه جمیله هم چې د لوبو او خوندې ته د آماده کېدل وخت دی د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور می په کور کې आवाज دم د کور ار کار ورته کوم، لوسی ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه ورته غلی کوم.
د لغمان اوسیدونکو اجمل وای دای سره لدی چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته سر تر سوال عیب ښکاری له ښځو سره مرسته نه کوي.
هما یو خورکی را تکالانه او منگا چی و لکانیو، یعنی منگ سر ده کور کرنم نخی خوپار شده. نو خورکی می چه ده ده کوی و براو باسی کور انگر جارو کوی، کوتی جارو کوی، زروفو نمینزی، کور بارو بستره طول اول ده کور نور دیگ و کاسا و اما ده کول و منزل و پاکاری و ده طول ده مور سر می هم کومک که نو ده مخت دوری پی ساب سالی رو ساته که شپا و راس که دوی لگیای مورکی من تنا ده آغا یعنی ده فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنا ده. او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د کابل اوسیدونکو نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي هم خپله او هم په ماشومې لورې هغه د کور کارونه وکړي چې درانه وي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد دور اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې د مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د دې د تعلیم اوسي هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو وسي، لوښي وینځل وسي، داسې نور نور کار وسي هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانۍ وسي، که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید د وخت په تېرېدو ورسره دروند بار وسي، کوم دروند کار وسي ورته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجي نه ویستل دي، زما په نظر ډېر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي، ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی په دې اکله وایي
زما ماشومان هم شته لکه لورګانې او زامن، زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې میرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکا چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم له خپلې میرمنې سره او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
د خزو دیاقونو فعال قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې میرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له آغلې نیازۍ سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو، د نارینه و، د زاړه و، د ځوانانو، د ماشومانو، د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي. کوم بدۍ لري په اختر کې هغوی سره دغه کوو، پخلا کوو، د هغه میمانیانې کېږي، پسه حلالېږي. هی سر راسر دغه ښځه دومره وخت نه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوې جامې ځان ته جوړ کړي وي. هغه هم حیانه خلک چې اقتصادي مشکلات لري، چې نوې جامې نه لري، هغه خو په ځای پرېږده. چې نوې جامې لري چې جوړ کړي دي، د دغه لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلې وایي غوندې یو مبارکي واخلي. چېرته نو چې دا ووزي او چېرته نو چې دا ولاړ سي، راشه درشه وکړي او مناسباتونه د اختر وکړي. ښه چې اختر خلاص بیا دوی ته فرصت ورکوي، وایي اوس ستاسې اختر شروع شو، اوس وایي ولاړ سي اختر مبارکي وکړي.
بله نیازی صاحب، دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملي کیږي. راځو له اختر نه مخکې ورځو ته، دغلته میرمن باندې څومره ډیر کار وي او دوی خپل کوم کارونه کوي؟ خپل میرمن، خپل وړې نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره،
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو نجونې، وړې نجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکړي او خپل پلار ته عذر وزاري وکړي چې موږ ته کالي رانیسه او چپلۍ رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله. دغه شوق او ذوقي د ماشومانو سره. او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکړي، کور پاک فرشونه پریمیزی، غالی پریمیزی، پرده پریمیزی، برته اوتو کی، زورنده کی، اتاق سم کی، میمان خانه سم کی، خپل د خوب اتاقونه سم کی. دا ټول هر څه چې په دا کور کې دي، دا ټول باید پاک سي، د اختر لپاره صفا شي. خجور پاخه کی، ګوشه فیل پاخه کی، آمادګی یعنی دي په دغه ستړیا او سرخت دي، باوجود دي چې روژه ده، باوجود دي چې د روژه مات آمادګی یعنی دي، ځکه چې د نارینه هم بیا غوږ پورته کیږي چې نه په وخت روژه مات تیار نسی، هغه ته هم دوی ټول مصروفه یي. ورسره بیا دا ستړیاوي مې چې دا پاکاریانې دي او دا صفایانې دي او دا هر څه ترتیب و تنظیم یم د غاړې د مسؤلیتونه. بعضې چې بیا خپله په کور کې خیاطي کوي، خپل د نجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي، او هلکانو ته خپل زمونو ته، زموږ منطقه کې د قندارې غاړې ډېر موډ دي، فیشن دي، ډېر هلکان یې اغوندي، خوښي یې چې مندې خوندې ښځه یې نه د هغه کسان چې دوی ځینې توقع لري، هغوی باید دوی ته غاړې جوړې کړي، هغه د غاړې کار هم ورسره یي. حتی پس له روژه ماته ورته ناست یي، هغه آسان ساده کارونه یې چې د شپې معلومیږي روشنایي کې، هغه د شپې د خوا کوي، پس له تراونه ورته کښېني. شپه او ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زموږ په اصطلاح باندې چې په ویشت ویشت سي روژه، نو بیا د اختر آمادګیانې دي. دغسې کارونه دي چې ورسره دوی مصروف یي او ډېر ورسره ستړي یي.
بله تاسو هغو کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې، حتی په ښارونو کې میرمنې اخته دي، اواره ورځ هم دا کارونه کوي. که راست په زیان باندې خبرې وکړو، که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خپرونه کې لرو، خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي. دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي، میندې هم کار کوي، هغه کارونه چې شاقه دي، ثقیل دي، له توانه وتلي دي، په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي. زیان یې راته وایي.
دقیقاً زیانونه یې ډېر دي. دا وخت کې خودی په احساساتو کې دي، نه پوهېږي. هماغه وخت کې بیا داسې وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالۍ دوی بیا هغه وخت کې مریضي، هغه وخت بیا دوی ډېر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي، چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت دپاره نه لري چې هغه د اختر ورځې وي. د اختر ورځې کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي، کوم چې دا لس ورځې، دا نهه ورځې په دغو نستړیا باندې تېر کړې ده. خصوصا دا قالین شوی و، دا توشک او بالختان پوشونه او کمپلونه پریمیزه او واره ماشومان انجونه تل راسه تزوی پایپ و حاله تر پودر راوره اله تدل تپ دی بندی و خیجه پا پخو بندی دی اگه پخی چی پا او بو کی بیا داگه کیگی دیر پاگه بندی فشار رازی یعنی اگه خپل داگه او بخپل دوی تکلیف ور که اوه کل سرائی کل گرمی داگه حالت چول ستریاوی بدبختانه ویم چی مونگ نارینه هم دوم داد زند پاره هار بلی داد زند پاره شرم گنی چی دوی سر کومک وکی دا غالی و چندلو که یا دا غالی و پا پریموتلو که یا دا کمپلانو پا خط و پرتکولو که دوی سر کومک هم نکی متاسفانه دا هر تا بیا دا خورکی بندی غمیگی و بالاخره دا خور مریضیگی و دا استراحت تا چه ضرورت لری ارتیاستا اقا استراحت نشی که ولی فرصت نلری استراحت تا حتی پا دا سریا که بیا خواره هم چوک سایی نشی خواره لی اشتیاو را کشی نو امکانات هم اکثر کرو که نی نو بیا دا سبب دا دیرو ناروغیو کیگی یعنی هم دا وقت نده روماتیزم پا ماشومانو که خدای نکرده چی من در دیر حد پوری شاید پاتسیو پاتکیگی زکش دوی پورا ورز لندهی کالی لندهی پا اوبو کی او حقا اوبو چو دوی قلینو نپریوی و کمپلو نپریوی و فرشو نپریوی پا دا اوبو کی دوی ستری ستری گرزی سجی اوبو نیسی دیر تکلیفو نورتا پیدا کیگی اتا زکامو چی دا دا مرزونو پلار دا نزلو زکامو دا شین چی پیدا سو نور طول تکلیفو تبا دا ادوکو درد دملا درد دا خوندی چی دا قلینانو دا کمپلونو دا شین پریوی اکثر ای دملا تکلیف پیدا کیگی اکثر ای که دا عاملگی پا دوران کی ماشوم تا زیان رسیگی خود دا طول پا کل که ام فیزیکلی پریشر دا پا یو میرمن باندی ام ذهنن یو پریشر دا چی ذهنی او فیزیکی پریشر دا ناروغی سبب گرزی
بله نو په دغه وضعیت کې به تاسو له خپلو تجربو نه میرمنو ته څه وایئ چې ام دوی خپل کور پاک کې د اختر لپاره ام ځان ستړینه کې ام نجونې چې په کور کې وسره دي هغه ستړینه کې څه رقم د خپل کار تنظیم کړي دوی
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو د کور د نارینهو څخه به دا غوښتنه وکړو خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه ده کړی یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه ده کړی نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي دوی اول کومک وکړي په دغسې ورځو کې خپل کور د خوځو سره کومک وکړي دا قالین دوی ورته وباسي دوی ورته لولکي دوی ورته پورته وکته کي خوځو ته ووایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي دا یې تاسو دي په مونږ غږ وکړي مونږ در سره یو رسول الله مبارک خپل د مېرمنې سره کار کړی د کار کې ویلي دي دا سنت طریقه ده چې باید کومک سو څوک روژه ده مور مې یا خور مې یا خویندې مې یا مې ورینداره غالۍ پرېوي یا قمپلان پرېوي دا پایپ ورته زه کش کړم دا فرض مثال اوبه به زه ورته راوړم دغه به زه ورسره پورته کړمه په تناب کې به یې زه واچوم په دا اوسپنه به یې زه پورته کړم دا یې تا کار نه ده خصوص داسې احساس ورکوي چې تاسې د دوی سپورټر یاستئ تاسې دوی پوشش کې نیولی ده او تاسې د دوی حمایت کوونکی یاستئ تاسې نه غواړئ چې دوی مریضان سي دا یو ډول د ښځې ته د زړه تقویت ورکوي قوت ورکوي استقامت ورکوي چې ولله شکر زه یو څوک لرم چې ما زه ورباندې تکیه وکړم دا مې ورونو ته دا توصیه ده او په زمین کې خوندو ته مې دا توصیه ده چې خوندې هم په تاسې باندې تجربې تېرې سوي دي نو تاسې کوشش مه کوئ چې هغه څه چې په تاسې باندې هغه تکلیف ظلم څو د تاسې تحمل کې په ماشومان باندې نور واړه انجونې تم دغه سوکي زه په ماڅه سوي دي چې هغه تر اوسه نه یم کار نه ګرځم دا دې مو کې څه پرواه لري دغه تقدیر ده چې دلته یې ځدنه کې په بل کور کې خو بیا نه سې زده کولای دا فکر ځان سره ملري دا ستا تقدیر او دغه تقدیر ستا د تقدیر سره په تفاوت کې نو ولې دغه تقدیر ته د اوسه ورته خرابې ولې په خدای نه کړه په مرز اخته کې ولې په تکلیف اخته کې ولې عیب کې او په ځان باندې هم پام وکړي د ځان پام هم ډیر مهم ده بعد خیر سره بیا کمپلان پریو په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي نه دی وای خلاص دي زما خې دغه ائیډیا دی خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصيږي ژوند د عمل لري کارونه مې د عمل لري ور سره ولې د ځان ته نه خلاصې اټ امکان لري چې ته نه خلاصې نو په لهازه چې دغه د ژوند لړۍ چ روانه ده دغه سې کارونه هم ور سره روان دي تاسو نو کوشش وکړئ چې دا سې کارونه کې چې په تاسو باندې بوج سي تاسو ته تکلیفونه ایجاب کی او تاسو ته مرزونه پیدا کی د مرزونو زیږندل سي او استراحت څور سره ونه لري تاسو حتا ارتیا لري تاسې خخواړه ته ارتیا لري نو چې تاسو جوړی یاستئ ټولنه جوړه ده کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده
بله په همدې اړه یو بله موضوع بیا دا هم کیدلی سي چې کله نجونې ودیږي د خسر کره ځي او بیا هلته په هغه بل کور کې لومړی اختر وي، له دې نه بیا ډېره زیاته توقع کیږي چې باید له مخکې نه راپورته سي کور پاکي او ټول کارونه وکړي، حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه اوسي، دغونه سره بیا د هلته جارو جنجال هم رامنځته کیږي. په دې هکله څه راته وایې؟
دقیقا فامیلان باید داسې توقعات ونه کړي د هغه جلۍ څخه چې دغه کور د ماحول سره نابلد ده، د هغه جلۍ سره چې د دغه دستور او رواجونو سره نابلد ده، چې څوک خوشحاله کی څه ډول یې خوشحاله کی، هغه یو دم کوشش وکړي په نوی ژوند کې داخل شوی ده، د یو بل انسان څخه دغسې زموږ چهرې مختلفې دي، دغسې اذهان مو مختلف ده، د یو انسان سره یې سر خوړلی ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمیل کړي، ځکه چې هغه وایي زه نارینه یم، ته ما ښځه یې، باید ما په طبیعت ما په خوی بوی باندې عادت واخلي، څه چې زه وایم چې وکړه هغه وکړي، چې زه وایم مه کوه هغه ته ونه کړي. نو یو دغه پرېشر د خور دپاره بس ده، دغه لورکۍ دپاره بس ده. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خاوند فشار هم په دې باندې چې خپل وکړه او مکړه ورته ښیي، خپل څه په رمازه کې ورته ښیي، څه په ژبه کې ورته وایي، څه په اعمالو کې ورته ښیي، څه په ترشتندي کې ورته وښیي. دې خوا ته راشو چې د کورنۍ خواښې خپل تقاضا لري، خسرګنۍ خپل تقاضا لري، ټول اندرندي تقاضا لري، ورندار راغلی د یو دم ورندار بخي ټول شیانو ته ورسیږي، هیڅ امکان نه لري. ورندار هم تاسو غوندې انسان ده، تاسو خپل د بل د لور سره ښه وکړي چې تاسو بل کور ته لاړ شئ تاسو سره ښه وسي، او دغه فرهنګ باید له منځه لاړ شي. دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آګاهي ترلاسه کړي د څه نه څه، خو موږ غواړو چې لرو پرتو سیمو پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوري موږ کور ته راغلی ده، موږ نه څه تقاضا لري څه توقع لري، موږ باید هغه ته څه وکړو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمیل کړو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامته اوسئ، مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه همچنان، ښه ورځ رب العالمین مسپارمه.
رازو دې ته چې په کور کې د درنو یا شاقه کارونو کول میرمنې او انجونې له کومو سي ستونزو سره مخ کولی شي. نسایی او ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي چې درانه کارونه خځې د ټول عمر لپاره ایبي کولی شي.
درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا دا بی رقمه درانده کارونه کوي، چې موږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې ملیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بد اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې آمخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپل مخ ته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي، څو څو وارې وکي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وارې جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي، خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 601. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسي ساعت یو بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو، نننۍ خپرونه یو په زړه پورې او نوي موضوع ته ځانګړې شوې او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واورئ چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه چا څېړنه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسېد چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافیایي چاپیریال په باب د ښوونکي درس ته غوږ دو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. امریکایي فضا ګرځېدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راتاو شو او ګرځېدلو. نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډېره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنا چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډېر فرق کوي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندي هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي، دا د لمر د وړانګو په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي. ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیضوي مدار لري. په بېلابېلو واټنونو یعنې له 200 میلیونه کیلومتر څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغه پېښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې او په اوسني وخت کې د یوویشتمې پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی سو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل او موږ کولی سو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
د استاد په درس کې مو واورېدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په یوویشتمې پېړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي او دا چې په یوویشتمې پېړۍ کې ډېری علمي څېړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9:00 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 سمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د ولسم ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافیې د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیزې جغرافیې ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې به واورئ چې د افغانستان عمومي جغرافیه د کرهنې لپاره مناسبه ده که یا، او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو. دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی؟ په دې لوست کې یوه جالبه مسله دا ده چې د یو ډیر شمیر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیه یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش، د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایط لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنۍ وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنۍ او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي. او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې ستیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي، په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایښتي. د هندوستان 3% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیت بهترین دی او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښېږدو او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټي نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راوو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوج څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوج زیاته اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوج هم. نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوج کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی. په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د دې څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کړي. نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی، وریجې نه کرل کیږي. خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زده کوونکو، کرهنیزه جغرافیه یو پراخ بحث دی او په راتلونکو فصلونو کې به پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
او اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وغږدو چې وی په زړه پورې مسالې ته ځانګړې شوی په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي دا به واوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي کومو سیمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړې په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو
موضوع نژاد نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې د پوستکي او ویښتانو رنګ بلونکو نشو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي چې له سپین یا اروپایي نژاد ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي له یاد شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري لکه د ورښتانو شکل او رنګ د پوستکي رنګ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې تاسو په تصویر کې وینئ تور نژاد سپین نژاد قلم رنګ نژاد او ژیړ نژاد سپین نژاد لوړه ونه لري سپین پوستکی لري جګه پزه لري او خرمایي ورښتان لري سترګې خلاصې دي پرانستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري ژیړ نژاد ژیړ پوستکی تور او صاف ورښتان لږه ژیره ګرد سر بادامي سترګې لنډه پزه ټیټه ونه او لږ غوندې چاغ تور نژاد تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري ګرګوتي یا تاو سوي پیچل سوي ورښتان او پیړې شونډې لري شونډې یا شونډانې غورز دي سره پوستکی اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او ورښتانو نکریزې وهي سور رنګ وهي نو له همدې امله د سور پوستکو په نوم مشهور شوي دي اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نسته سور نژاد لرونکي کسان چې دی یادیږي دوی د ژیړو نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریز یا یو شمېر نور څه وي تر څو سره معلوم شي نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي لکه د استوا ساحه او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسېدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانان ته تاوان اړوي نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسېدونکو جسم د زرګونو کلونو په تېرېدو سره د اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی او په پای کې د تور رنګ نسجونو ماده چې پوستکي راټولیږي دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي اپیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي ژیړ نسواري سور او آن داسې تور رنګ لرونکي وي د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري د بدن پوستکي زیات تور وي دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي او پوستکي د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري د وخت په تېرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدیره سیمو کې ژوند کوي په داسې سیمه کې زیات اورش لندبل او زیاتره ورځ وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري دو هغی پا بدن کی ده ملانین ماده یوازی پا اوڑی که زیادیش. هغا وقت چی ده انسان بدن ده لمر ده رنگ پا وسته ده ارتیا وارد ویتامین دی جلبوی ده انسان پوسته کی غنم رنگ گلزی. چی پا هغا زایونه که چی جیر پوسته کی جوان کوی پا هغا زایونه که معمولا بعد او توفان لگیش. لکه ده افغانستان پا هرات و نمروز کی. لزان سر خاوری میده شیگی انتکالوی. د کلونو په تیریدو سره له دې بادونو او توپانونو سره خلک توپوک کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولی شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره لکه چې ورڅخه یادونه وشوه د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهانو باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد له شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږه حق الزحمه ورکوي. په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریات خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل. توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 23 ماده کې درج شوې ده چې د افغانستان په اتباو کې هر ډول تبعیض او امتیاز مانا دی. هیڅ فرق پیدا کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سترگو سمندر کدی راتا دے دو دنیا زمم شنڈ د تن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس ہسی نہ صبر شی تمام دلے ونو بل تو نہ گتے او باسا زمونگا د گریوانا دزڑ د گلو پانے میرا پی گی وار خطا راتاں میں طوفان نادی دجوند د گلستان مرمد تندن نا کام دے سو تم مرمد تندن نا کام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم مرمد تندن نا کام دے سو تم مرمد تندن نا کام دے سو تم جانان کلی تیو گام دے سو تم جانان کلی تیو گام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم امر مد تن دن نا کام دے سو تم امر مد تن دن نا کام دے سو تم شراب گٹھ حرام دے سو تم جد شراب گٹھ حرام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم امر مد تن دن نا کام دے سو تم امر مد تن دن نا کام دے سو تم خدایا لگے لگے ما خام دے سو تم خدایا لگے لگے ما خام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم
مرمد تندین نا کاندے سو کما مرمد تندین نا کاندے سو کما ستا محبت زہر جام دے سو کما ستا محبت زہر جام دے سو کما مرمد تندین نا کاندے سو کما مرمد تندین نا کاندے سو کما.